دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجملان د هر کله کوم په دې خبرونه کې ووري چې په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو اداره وایي چې حکومت باید د راتلونکو انتخاباتو لپاره پخ تدابیر ونیسي. د ملګرو ملتونو د یو نوی رپورت په وینا ویل شو چې طالبانو په تیر کال کې د خلکو څخه د مالیو د ټولولو او د نشه یي موادو د کاروبار له درکه په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. نور مسایل هم څېړو خو مخکې له دې نه چې جنقاله کوزی درته نړیوال خبرونه وړاندې کړي په موخې د افغانستان خبرونو ته چې محمد قاسم سولم علي دراوري.
سلامونه شي چارې په موخې مهمو سرټکو ته د ولسمشر لومړی مرستیال نن د دفاع کورنیو سرحدونو او قومونو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړل. ایساف وایي ټاکل شوی ده د روان میاشت په 22مه په افغانستان کې د سولې د راوستلو د لارو چارو د موندنې یو نړیوال کنفرانس په کابل کې جوړ شي او د کاپیسا امنیتي مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو یو مهم قومندان نیولی. دا هم د خبرونو تفصیل. د دفاع کورنۍ چارو سرحدونو او قبایل وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان نن د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستل لپاره معرفي سول. مارشال محمد قاسم فهیم په خپل خبرو کې د ولسی جرګې له استازو وغوښتل چې د کاندیدانو ته د هیواد خدمت چانس ورکړي.
خواهش مایی است که اگه اینا را رای بتین و یک چانس ورشون داشته
دی وی زما غشتن داده چی که دوی تا رای ورکلی او یو چانس ورته ورکرسی چی کار وکلی دا به د هیواد په دې حساس وضعیت او د امنیتی فضا کې شوی. ټاکل شوی ده چې جنرال بسم الله محمدی، جنرال مشبه پتنګ، حاجی دین محمد او اسد الله خالد په ترتیب سره د دفاع کورنۍ او سرحدونو او قبایل وزارتونو او د ملي امنیت ریاست لپاره د شنبه پر ورځ ولسی جرګې ته خپل راتلونکو کاري پروګرامونه تشریح کړي. ایساف وایي ټاکل شوی ده د روان میاشتې په 22مه په افغانستان کې د سولې د لارو چارو د موندنې په اړه په کابل کې نړیوال کنفرانس جوړ شي. د ایساف ځواکونو د نوي پیل د پروګرام مسؤل جنرال ډیوډ هوک نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کنفرانس کې به د نړۍ د دیرش هیوادونو استازي ګډون وکړي.
Representatives from over 30 nations around the world will come together.
دوی وایي د نړۍ د دیرش هیوادونو استازي سره راټولېږي چې په نړۍ کې د جنگ د تجربو پر اساس په افغانستان کې د سولې د راوستل لپاره خبرې وکړي او په دې برخه کې مرسته وکړي. د شغلی هوک په وینا تر دې کنفرانس دوه ورځې مخکې به د سولې په اړه یو ملي کنفرانس په کابل کې جوړ شي چې پکې به 3500 افغانان ګډون وکړي. د کاپیسا امنیتي مسؤلان په دې ولایت کې د طالبانو د مهم قمندان د نیول خبر ورکوي. د دې ولایت د کوهستان د اول ایسه ولسوالۍ امنیت قمندان محمد عظیم کوهستاني نن ازادي راډیو ته ویل چې د کستیر شپه د یادې ولسوالۍ په سنجن سیمه کې نیول سوی وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د پکتیا چرواکي وایي چې په حکومتي ادارو کې د فساد د له منځه وړلو د هڅو په نتیجه کې نه تنه دولتي کارکونکي له دندې لرې کړي او ځینې څارنوالۍ ته معرفي کړي. د پکتیا د والي ویند روح الله سمون نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دې ترڅ کې دوی د څمکني او زرمت دولسوالانو په ګډون یو شمېر مسولین په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور له دندې ګوښه کړي. د شغلي سمون په وینا دا پروسه له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې چې د ولایت له مقام څخه شروع او د دې ولایت ټولو ادارو ته به وغځول سي. د کورنۍ خبرونو پای سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکوزی اوروي.
تیر شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جامو په یو فابریکې کې د اور لګیدنې له امله لسلو زیات کسان مړه او له دېرشو زیات ټپیان شوي دي. د کراچۍ د ملکي روغتون رئیس طارق ایوب وایي دېرش مړي داسې سوځېدلي چې پېژندنه یې ګرانه ده. یو عیني شاهد محمد اسحاق په دې اړه وایي ما په اور کې بند پاتې کسان ولیدل. د اور لمبې په زیاتېدو وې او خلک له پورته پور نه لاندې راغورځېدل. راټولو شوو خلکو هڅه کوله چې مرسته وکړي. دوی زینې کېښودې. ځینې کسان په زینو راښکته شول خو نور راوغورځېدل. په دې فابریکې کې شاوخوا 450 کسانو کار کاوه او د اور لګېدو په مهال زیات کسان د تړلو دروازو تر شا بند پاتې شوي ول او د لوګیو له امله مړه شوي دي. د سې شنبه په سهار په لاهور ښار کې د بوټانو جوړولو په فابریکې کې هم اور لګېدلی و او لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شوي ول. وسلوالو د لیبیا په ختیس خار بن غازی کې د امریکا په قونسلګری باندې حمله کړې او ویل کېږي چې په څلورو وژل شوو کسانو کې په لیبیا کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کرسټوفر سټیفن هم شامل دی. د قونسلګری ودانۍ ته اور اچول شوی. راپورونه وایي د قونسلګری بهر د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته نښته هم شوې ده. په بن غازی کې د لیبیا د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وانس اشریف مخکې ویلي وو د امریکا د قونسلګری یو مامور په ډزو وژل شوی او بلې ټپي دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده ویکتوریا نولند وایي متحده ایالات دا حمله په سختو الفاظو غندي او د ودانۍ د امن کولو لپاره د لیبیا له امنیتي ځواکونو سره کار کوي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د مړو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د سوځېدلې قونسلګرۍ ودانۍ ته نږدې اوسېدونکي وایي حمله د هغه فلم پر ضد د خلکو د احساساتو په نتیجه کې شوې چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی. د فلم د جوړېدو د ځای په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي خو ویل کېږي چې په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. د بن غازی یو اوسېدونکی وایي
Мы же прекрасно понимаем, что все итоги выборов, они не снизу у нас формируются.
Ливия نغوړی چې څوک یې د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په اړه بد وایي هغه اسامه بن لادن نه دی، هغه بل څوک نه دی، بلکې زموږ پیغمبر دی. د سه شنبې په ورځ بنسټ پالو مسلمانانو هم په قاهره کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت بهر دغه فلم پر ضد اعتراض کړی و. تمه ده چې د نړۍ شپږو طاقتونه به نن د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي څارنې د موسسې غونډې ته د هغه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي چې د ایران د یورانیمو د غني کولو د پروګرام په اړه پکې ژور اندېښنه څرګنده شوې ده. په ویانا کې د ازادي راډیو خبریال وایي د نړیوالې اټومي انرژي موسسه به د پنجشنبې تر ورځې پورې د پریکړه لیک په مسودې بحث یا رای ورنه کړي. ډیپلوماتان وایي چین، انګلستان، فرانسه، جرمني، روسیا او د امریکا متحده ایالات د مسودې په متن سره شوې دي. په دې مسودې کې په خاص ډول د ایران د فاردو اټومي تاسیساتو په اړه چې تر ځمکې لاندې د یورانیمو غني کولو فعالیتونو پکې روان دي اندېښنه ښودل شوې ده. له بلې خوا د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن وویل حکومت اسرائیلو ته څرګنده مشوره ورکړې چې په روان وخت کې په ایران باندې د پوځي حملې مخالفت کوي او اقتصادي بندیزونه کار ورکوي.
We're stepping up sanctions on Iran, perhaps the most effective.
مونږ په ایران باندې بندیزونه سختو، دا ممکن په یو هیواد باندې د اروپای اتحادیې تر ټولو سخت بندیزونه وي. د تیر کال په پرتله د ایران د تیلو خرڅلاو په ورځ کې 1 میلیون بیرل کم شوی. مونږ فکر کوو چې له ایران سره د بریالیو خبرو په مقصد دا پر ځای عمل دی او دوام باید عمومي، خو اقتصادي فشارونه باید زیات شي. دا هغه لار ده چې مونږ یې باید تعقیب کړو او په روانو حالاتو کې د پوځي حملې اړتیا نه لیدل کېږي. د نړیوالې اټومي څارنې موسسې په یو راپور کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو دریو میاشتو کې د فاردو په تاسیساتو کې د یورانیمو غني کولو ظرفیت دوه برابره زیات کړی دی. د روسیې د لرې ختیځ په کاماچات کا ټاپو وزمه کې نن د یوې کوچنۍ الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 10 کسان مړه شول. چارواکي وایي د روسیې انتونوف 28 ډول الوتکې کې لږ تر لږه 2 سپرلۍ او 2 عمله سپاره ول چې د پلان کا کلي کې د ښکته کېدو پر مهال وغورځېده. انټرفاکس اژانس د هوایي ترافیکو د چارواکو له خولې وایي الوتکه په سیمه کې د سخت توپان، وریځو او خرابې هوا له امله غورځېدلې ده. هالندیان نن په داسې حال کې د رایو صندوقونو ته روان دي چې د ایرو صاحب بحران اندېښمن کړی دی. له نظر پښتنو څخه داسې بریښي چې د ښي اړخي لیبرال ګوند صدر اعظم مارک روت او کیڼ اړخه کارګر ګوند غاړه په غاړه روان دي. روت غواړي د هالند د بودیجې کسر راکم کړي. د کارګر ګوند مشر دریک سامسون خلکو ته وایي چې د نوو کارونو د ایجادولو پروګرام یې تر لاس لاندې نیولی دی. او د قرغزستان نوی صدر اعظم جانتورو ساتایبالدیف او حکومت نن په رسمي ډول لوړه پر ځای کړه. ساتي والديف له دې مخکې د جمهور ریاست دفتر رئیس او جمهور رئیس الماس بیگ خاتم بایف 13 اونۍ د صدر اعظم په دندې وټاکه. پارلمان د نوموړې ټاکنه تصویب کړې ده. 13 میاشت پخوانی حکومت هغه مهال سقوط وکړ چې په ائتلاف کې شامل 2 ګوندونه ارناميس او آتا میکین د هغه وخت له صدر اعظم عمر بیگ بابانوف سره د مخالفت له امله حکومت څخه ووتل. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرنو مولا ازادي راډيو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د یو نوی ریپورت په وینا طالبانو په تیر کال کې د خلکو څخه د مالی د ټولولو او د نشه یي موادو د کاروبار لارې په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو اداره وایي چې حکومت باید د راتلونکو خو انتخاباتو لپاره زمينه برابره کړي. همدارنګه به د افغانستان جمهور ریاست د تاییدي چې امریکایي چارواکو سره د شوې موافقه لیک سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د کسانو د توقیف کولو د مسلې پر سر ستونزې شته. د ولسمشر کرزي له ویاند ایمل فیضی سره په همدې موضوع مرکه لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې زموږ د اونۍ بحث اوریدلی شئ چې افغان لوري ته د باګرام د زندان د سپارلو په موضوع دی. دوستانو مخکې له دې نه چې په دې اړه درته رپورټ وړاندې کړو چې د ملګرو ملتونو د یو نوي رپورټ په وینا طالبانو په تیر کال کې د خلکو څخه د مالیې د ټولولو او د نشه یي موادو د کاروبار له لارې په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. څارونکي وایي چې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې هم د طالبانو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه ده، ځکه دوی د بیا رغونې، مواصلاتي لارو، ټیکنالوژۍ، مخابراتو او نورو پروژو څخه پیسې اخلي. د دې رپورټ په حواله له همدې کبله ده چې طالبانو د جګړې ماشین نه درېږي او د 2006 میلادي کال راهیسې جګړه نور هم پراخه کړې ده. فراه هیواد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس طالبانو پر اوسش کال په افغانستان کې د عشر، زکات، مخدره موادو او له تجارانو څخه د زور له لارې 400 میلیونه ډالر لاسته راوړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څانګې د کارپوهانو د سرجنی راپور پر اساس چې روانه اونۍ د امنیت شورا ته وړاندې سو، طالبانو په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر د هغو بهرنیو میلیاردونو ډالرو مرستو څخه لاسته راوړي دي چې افغانستان ته د مرستندوی هیوادونو لخوا د دې هیواد د پرمختیايي پروژو لپاره ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څانګې کارپوهان د تخمین پر اساس طالبانو د سش کال تر پسرلي پورې 400 میلیونه ډالر لاسته راوړي دي. د دې پیسو 215 میلیونه ډالر د طالب مشرانو لاسته ورغلي دي او 125 میلیونه ډالر سیمه ییزو عادي طالبانو ته ورکړل شوي دي. په دغه راپور کې لیکل شوي دي چې طالبانو په افغانستان کې دغه پیسې په درس هیواد کې د مخدره موادو د تولید کوونکو او کاروباریانو د حمل نقل د شرکتونو، د معدن د استخراج له کمپنیو، اوشر د موبایل ټلیفوني کمپنیو او د بیا رغونې د پروژو څخه لاسته راوړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څانګې کارپوهان وایي ټولې سوي پیسې د طالبانو مالی کمیسیون ته ورکول کیږي. کمیسیون د لګول سوي پیسو ځواب طالب مشرتابه ته ورکوي. د طالبانو د پیسو لاسته راوړلو یو بل لوی منبع د کوکنارو کرل دي، خو طالبانو د اوبو لګولو او برښنا رسولو له پروژو او نورو خدماتو څخه هم مالیه اخلي. د طالبانو د پیسو لاسته راوړلو یو بل لوی منبع د کوکنارو کرل دي، خو طالبان د اوبو لګولو او برښنا رسولو له پروژو او نورو خدماتو څخه هم مالیه اخلي. په ځینو سیمو کې طالبان له دکاندارانو او سیمه ییزو سوداګرو څخه پیسې لاسته راوړي. په راپور کې لیکل شوی دي چې طالبان په ځینو سیمو کې د محلي ادارو یا مامورینو په توګه کار کوي. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس طالبانو په 2009 میلادي کال کې 155 میلیونه ډالر د کوکنارو له کاروبار څخه لاسته راوړي. هغوی له بزګرو څخه عشر اخیستی دي، د مخدره موادو حمل او نقل یې ساتلی دي او د مخدره موادو د لابراتوارونو څخه یې مالیه اخیستې ده. په راپور کې د افغان مقاماتو له قوله ویل سوي دي چې طالبانو 2011 څخه تر سش کال پورې 100 میلیونه ډالر د کوکنارو له کروندو څخه لاسته راوړي دي. له دې ښکاري چې طالبان ډېره هڅه کوي چې د خپل عاید مهمه منبع چې مخدره مواد د لاسه ور نه کړي او د کوکنارو کرل له منځه یونسي. طالبان خپل وسلوال فعالیتونه د همدې مخدره موادو له پیسو څخه تمویلوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو اداره وایي چې حکومت باید د راتلونکو خو انتخاباتو لپاره زمينه برابر کړي. د غیداري او سیاسي پوهان د شمیر افغان چارواکو پر هغه څرګندونو انتقادونه کوي چې په دې ورستوي کې ویلي د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې خندونه او غوښونه شته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم پر افغان حکومت او نړیوال ټولنې غږ کړی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره خ او خوندي چاپیریال برابر کړي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل تفصیل راکړي.
ورسته تر هغه چې د ولسمشر حمید کرزي لمړی مرستیال د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنه وښوله، په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ دغه ډول څرګندونې سمینه بولي او وایي چې په دې سره د خلکو باور زیانمنېږي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لمړی مرستیال د خبرې تر وخت مخکې دي. ښاغلی سپینغر وایي حکومت باید د خبرو پر ځای د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره جدي کار وکړي او ښه او ډاډمنه فضا ورته برابر کړي. کې
یو نیم کال د انتخاباتو وخت پاتې دی. کډیر مخکې نه د سیاست د دولت د خوانه کمیسیون د خوانه کیږي خدای نه خواسته د خلکو باور په دې باندې کمی چې ګوندې دولت قصد او اراده د انتخاباتو لپاره نه لري. چې اول دولت خپل لازم اقدامات ولري، امنیتي پلان وړاندې کړي، د بین المللي جامع مرسته وغواړي، نو دغه نه وروسته که بیا دغه ټولې لارې چارې دولت په کار اچولي اوسي او دا نتیجه ورنه کړي او موږ هم انتخابات ته ډېر نږدې یو، داسې اظهارات بیا حکومتي چارواکي او کمیسیون که لري نو بیا منطق لري.
د ولسمشر کرزي لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم د رواني سپټمبر میاشتې پر اتمه ویلي وه که نړیواله ټولنه د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او سنبالولو ته پام ونه کړي نو د ولسمشرۍ د راتلونکو ښو انتخاباتو هیله هم نسي کېدای. د سیاسي چارو افغان پوهانو هم د ښاغلي فهیم پر دغو خبرو انتقادونه وکړل او وایي چې د انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګول د افغان حکومت مسؤلیت دی. د دغو پوهانو له ډلې ډاکټر طوفان وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د حکومتي چارواکو دغه ډول څرګندونې افغانان پر راتلونکو انتخاباتو بې باوره کوي.
د دې مسؤلیت دا نه دی چې ووایي چې امنیت نشته نړیواله ټولنه همکاري ونه کړي ممکن چې ټاکنې ونه شي. د دې مسؤلیت دا دی د حکومت په کفت سره چې ټول هغه شرایط د ټاکنو لپاره مساعد کړي چې د هغه په نتیجه کې شفاف او د اساسي قانون پر بنسټ باندې ټاکنې ترسره شي. تاسفانه چې د رئیس جمهور د لومړي مرستیال د فهیم څرګندونې افغانان د خپل راتلونکي په هکله باندې بې باوره کړي دي او غیر مسؤلانه څرګندونې کړي دي.
ښاغلی وزیر ترڅنګ نور کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي وایي چې افغان حکومت دی د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر خپل پلانونو په جدي توګه کار وکړي او په دې برخه کې د پرتیستون ځحال کې دوی هم د راتلونکو شو او اساسي قانون سره د برابر انتخاباتو لپاره شامنیت لازمی بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره کوششونه ډیر کړي خو دې په دې اړه امنیتستون ځلې خند بولي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور هم لازادي رادیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ژغو کړی د راتلونکو انتخاباتو لپاره ش چاپیریال برابر کړي.
مونږ بیا هم تاسو د رادیو لارې چې البته پرست افغانستان کې ولیدل کېږي اته په نړیواله کې شبه ده د افغانستان د حکومت او په مشمو کې د افغانانو څخه او بل اخره په خاصه توګه د نړیوالو ټولنې څخه وختره دا چې د راتلونکو انتخاباتو د تضمین په خاطر باید یو ښه ماحول رامنځته شي. دغه وخت چې د انتخاباتو لپاره پاتې ده په دې وخت کې
تر دې په خوا په افغانستان کې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او نور اړخونو له افغان حکومت غوښتي و چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته څه باندې یو نیم کال پاتې دی خو پر افغانستان سربیره په نړیواله کچه هم داسې اندېښنې شته چې په دې هیواد کې ناامني ډېره دي او شاید دا انتخابات له ستونزو او خنډونو سره مخامخ شي.
سمغه غلاساده ایراډیو نوري د افغانستان جمهور ریاست د تاییدي چې امریکایي چارواکو سره له شوی موافقه لیک سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د کسانو د توقيف کولو د مسلې پر سر ستونزې موجود دي. د ولسمشر ویان دی ملفیزی ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان له اساسي قانون سره سم اداري توقيف نه کولای شي. بلخوا د پرانیستي په ټولنې په نوم یو اداره وایي چې امریکایي ځواکونه د باګرام زندان له سپارلو وروسته هم ځان ته د حق ورکوي چې په افغانستان کې کسان ونیسي او هم افغان دولت باید د باګرام زندان د کسانو په سپارلو کې د امریکایي ځواکونو موافقه له ځان سره ولري. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلي فیضي سره زموږ د همکار احمد زبیر شمن مرکې ته.
د جمهور رئیس ویان ښاغلی ایمال فیضی لکه څرنګه چې د باګرام زندان د افغانستان دولت ته وسپارل شو خو ویل کېږي شپږ سوه نفره یا څه باندې چې وروسته له د مارچ د موافقې نه نیول شوي دي دغه مسله تقریبا په خپل ځای پاتې ده. وروستي انکشافات په دې برخه کې څه دي؟
مننه، تشکر. ګورې د افغانستان حکومت لپاره ټولو مهمه خبره دغه وه چې د زندان مسؤلیتونه د امریکایانو څخه افغانستان حکومت ته انتقال شي لکه څنګه چې ټاکل شوی و. هغه ضربل اجل ستاین شوی و چې د سپتمبر په نهم تاریخ باندې هغه مدت شپږ میاشتې و مخکې د هغه تفاهمنامې په اساس چې د مارچ په نهمه لاسلیک شوی و ضربل اجل ستاین شوی و د سپتمبر نهم تاریخ و. نو د دغې مودې د پوره کېدو سره سره د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه موضوع دا وه چې د زندان مسؤلیتونه، د باګرام زندان مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته انتقال شي. چې خوشبختانه دغه کار د یو خاصو شاندارو مراسمو په ترڅ کې دا کار وسو او د زندان مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته انتقال شوله. اوس پاتې دي ځینې خبرې چې په دې باره کې باید دواړه خواوې، یعنې د افغانستان حکومت، د امریکا د متحده ایالاتو سره په دې باره کې خبرې وکړي چې د هغو څخه یو موضوع دا ده چې هغه زندانیان چې تعداد یې د 600 څخه زیات دی، چې دا هغه زندانیان دي چې د تفاهمنامه چې امضا سره ده، یعنی هغه تفاهمنامه چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ امضا سره ده د بګرام د زندان د مسؤلیتونو په ارتباط، د هغه تفاهمنامې د لاسلیک کېدو وروسته نیول شوي دي. د دغو مسلنامه باید ډېر ژر تر ژره معلوم شي، ځکه چې د افغانستان حکومت له نظره او د دغه تفاهمنامې په اساس چې امضا سوی ده، دغه ګرفتاریانې شوي دي، دا غیر قانوني ګرفتاریانې دي، ځکه چې د تفاهمنامې د لاسلیک کېدو وروسته بهرني ځواکونه هېڅ حق نه لري چې افغانستان کې زندان ولري او یا هم افغانان زندانی.
فیضی صاحب داسې ویل کېږي چې د دغه تفاهم لیک چې شوی دی په اړه تعبیرونه د افغانستان د دولت او د امریکایي چارواکو مختلف دي، او همدا علت ده چې دغه 600 نفر نیول سوي دي او امریکایي چارواکي داسې ویل کېږي چې ځان ته د حق بولي چې په افغانستان کې ورستري دي هم خلک ونیسي او ځان سره وساتي. آیا همدا علت ده چې بیا هم اختلافات موجود دي او کنه؟
یو موضوع چې د سند په ارتباط زمان ده حقا ده اداری توقیف موضوع ده چه ده تفاهمنامه که راغلی ده خوب ده یه تسنگ شده ویلسی ویچه افغانستان ده اداری توقیف موضوع ته اشاره سره ده پدی تفاهمنامه که خوده ویلسی ویچه چه پدی ارتباط هم باید تصمیم ده افغانستان ده نغیزه قوانین و تاساس باید بوسی. نووس موضوع دا ده چې د گرفتاری په ارتباط، د توقیف په ارتباط، د افغانستان اساسي قانون ډېر وضاحت لري، وشتمه ماده ته که داسې وګوري ډېر په وضاحت تشکیل راغلی دي، په دې باندې کافي وضاحت موجود دی.
ستونزه په څه کې ده چې امریکایي تاسو اختلافات دي له امریکایي چارواکو سره؟ آیا هغوی په دې ټینګار کوي چې نه دوی د ډېرې مودې لپاره هم کسان له ځان سره ساتی سي او که څنګه؟
یو د اوس مشکلاتو څخه چې په هغه باندې باید جدي خبرې وسي، ال دا چې زموږ موقف د افغانستان د حکومت موقف په دې باره کې ډېر څرګند دی او روښانه دی، په دې باره کې عمل لازم ده چې دواړه خواوې په دې باره کې مذاکره وکړي او خبرې وکړي تر څو دغه ستونزې حل شي. خو لکه څنګه چې ټاکل شوی وه، د زندان مسؤلیتونه انتقال شوي دي، دغه پاتې مسایل چې دي چې ما ورته اشاره وکړه، په دې باره کې به د افغانستان حکومت ژر تر ژره خپل تصمیم نهایي کړي، او په دې باره کې موږ د امریکایي مقامات سره په تماس کې یو، امیدوار یو چې ژر تر ژره په دې باره کې هم نهایت تصمیمونه ونیول شي.
بله، مسله دا ده چې داسې هم ویل کېږي چې امریکایي چارواکي وایي چې له بګرام زندان وروستلې دي هم که څوک پرېښودل کېږي د دوی موافقه پکې شرط ده، او ویل کېږي د اختلاف یو ټکی همدا د اوپن سوسایټي یا پرانیستې ټولنې یو حقوق پوه هم ازادي راډیو سره همدا خبره تایید کړې ده. تاسو په دې اړه څه وایي؟ رښتیا هم دغه یو د اختلاف موضوع ده؟
لا، زه فکر نه کوم چې د اختلاف موضوع دې چې په دې اړه هم هغه تفاهمنامه شل تکسر د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ دغه تفاهمنامه په دې مورد کې هم ډېر وضاحت لري. یعنی کله چې د زندان د بګرام زندان مسؤلیتونه افغانستان ته انتقالېږي، افغانستان د دې زندان اداره په لاس کې نیسي، لکه اوس یې دا کال شوی دی، د راتلونکو زندانیانو په اړه افغانستان حکومت فقط مشوره کولی شي، د امریکایانو سره مشوره کولی شي، د زندانیانو په اعتبار ته امریکایان هم خپله مشوره وکولی شي افغان پلاوي ته یا افغان چارواکو ته چې د کوم زندانیانو په اعتبار د دوی نظر څه دی، د دوی راپورونه څه وایي، د دوی معلومات څه دي، د دوی استخباراتي معلومات څه وایي، دغه د استخباراتي معلوماتو شریکول او د مشورې خبره په تفاهمنامه کې شوې ده. اما دا چې دوی د ویټو حق لري یا د اجازه ورنه کړي چې زندانیان خوشې شي، یا د هغو په باره کې د افغانستان د قوانینو پر اساس تصمیم ونیول شي او دوی مخالفت وکړي، داسې کوم شی په تفاهمنامه کې نشته.
د بګرام د زندان لا سپارنې وروسته د افغان حکومت او امریکایي نظامیانو ترمنځ لا هم یو لړ اختلافات د دغه زندان د سپارنې او د بندیانو سره د چلند پر مسله شته. په دې اړه مو د ایمل فیضی چې د ولسمشر حامد کرزی ویان دی څرګندونه واوریدي. دوستانو، تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو ناوړئ. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو یو رپورټ خپور کړی و چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې کوچني ماشومان له سختو خطرونو سره مخ دي چې په کې سوی تغذیه تر ټولو لوی مشکل دی، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه رپورټ رد کړی دی. په دې اړه په مو کې د خان محمد سین چمتو کړی رپورټ.
افغان چارواکي او د ملګرو ملتو سازمان روغتیایي کارکوونکي د هېواد د جنوبي ولایتونو د ماشومانو د ناروغیو په هکله یو شان نظر نه لري. د ملګرو ملتو د سازمان په وروستي راپور کې ویل شوی چې د هېواد د جنوبي ولایتونو شاوخوا 1 میلیون ماشومان د سوی تغذی یا خوارځواکۍ له ستونزې کړیږي، خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي دغه راپور ناسم او غیر مسلکي ګڼي. د دې وزارت د سوی تغذی د څانګې مشر ډاکټر بشیر احمد حمید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
این راپور که توسط احصای مرکزی و اداره یونیسف سال 2010 و 2011 ایتالیا انجام شده.
در راپور د یونیسف و مرکزی احصای لخوا په 2013 و 2014 کال کې ترتیب شوه. تخنیکی او مسلکی تیروتنی لري او موږ ورسره موافق نه یو. د راپور نیمګړتیاوې مو ورته په ګوته کړې دي. موږ په ټول هیواد او په تیره په څلورو جنوبي ولایتونو کې د سوې تغذیې وقایې او درملنې لپاره پروګرامونه لرو. روغتونونه او روغتیایي مرکزونه مو فعال دي. راپور داسې څه وایي چې حتی د جنګ او قاتی په وخت کې هم دومره ویره نه وه خپره شوې.
د ملګرو ملتونو د سازمان راپور جنوبي ولایتونه او په تیره د کندهار او هلمند ولایتونه په ګوته کړي او وایي چې د دې ولایتونو هغه ماشومان چې عمر یې له 15 کلونو کم دی په هرو دریو کې یو د سوی تغذیې له ستونزې سره مخ دی. په یاد راپور د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې هم بحث شوی او پریکړه پکې شوې چې د عامې روغتیا، اقتصاد، د کلیو د پراختیا او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو استازي د په ګډه سره جنوبي ولایتونو ته لاړ، د سیمې د ماشومانو روغتیایي وضعیت دی له نږدې وساري او د ستونزې اوارۍ ته دې تدابیر ونیسي. د عامې روغتیا وزارت سره له دې چې په دې هکله د تدابیرو خبر ورکوي، خو د کندهار ولایت ځینې خلک هم وایي چې ماشومان یې له یادې ستونزې کړیږي.
سمی اولادی نمی در غنده ها دوستالی گستیدم که ولی اوی سمر مخ که کشنه پیداست و ستو میاشه دی اقا چیم داکتر تا بودتی وی بایده کشنه جی مریض دی دیتا با دیر خورکو که نظمور اقتصادم خراب تی سوکو بس
امان موسا زوی می درلول اقا زوی می دیر مریض و چاعتم داکتر تا ما بودتی ولاول داول سوی تغذی لری ار راد بام داکتر تا بیول داکترانو گرد داگر نتیجه ورکا.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هغو ولایتونو ته چې وچکالیو او طبیعي پیښو زیانمن کړي یو ډول ویټامین لرونکي مواد وررسولي چې له وړو سره ګډیږي او کولی شي چې د ناروغیو په وړاندې د خلکو مقاومت زیات کړي. ځینې خلک وایي په جنوبي ولایتونو کې د پولیو ناروغي هم په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. کارپوهان وایي د عامې روغتیا وزارت د ناامنیو له امله نشي کولی چې د هیواد لرې پرتو سیمو ته لازم روغتیایي خدمات ورسوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو او همدارنګه د ملګرو ملتونو د سازمان د چارواکو نظرونه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو د سوې تغذیې د ستونزې په اړه یو ډول نه دي. پاکستانی ډاکټر شکیل احمد افریدی چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو په کار کې له سی آی سره مرسته کړې او دا مهال په پیښور کې بندي دی وایي د پاکستان استخباراتي اداره امریکا خپل سخت دښمن بولي. په دې اړه فاکس نیوز له نوموړي سره مرکه کړې چې جان اقال کوزی غټ ټکی وړاندې کوي.
ډاکټر شکیل افریدی په مرکه کې ویلي د امریکا متحده ایالات د پاکستان ستر ملاتړی هیواد دی، په پوځي او ټولنیزو برخو کې په میلیاردونو ډالر اسلام آباد ته ورکړي، خو پاکستاني چارواکي ورته وایي امریکایان د دوی سخت دښمنان دي او د زموږ له دښمنانو سره مرسته کړې ده. ډاکټر افریدی فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي په لومړي سر کې د تحقیقاتو لپاره د اسلام آباد په اپاره سیمه کې د آی اس آی مرکز ته یوړ او د تحقیقاتو په جریان کې د سګرټو او برېښنا د ټکرونو په واسطه شکنجه کړ. ډاکټر افریدی وایي د آی اس آی افسرانو به راته ویل چې تا د اسامه ابن لادن د ځای معلومولو په کار کې له امریکایانو سره مرسته کړې او حملې به یې راباندې کولې. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پښتونخوا ایالت د محابسو وزیر میا نثارګل کاکاخیل مشال راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې ویلي د ډاکټر افریدی له مدافع وکیلانو او د کورنۍ له نږدې کسانو پرته نور څوک له هغه سره د کتو یا خبرو اجازه نه لري. د افریدی مدافع وکیل سمیع الله هم د کاکا خیل خبره تاییدوي او وایي
بنیادي خبره دې دا ده چې ډاکټر صاحب څنګه سنټر جیل پېښور کې دی او یو خو هغه په ډېرو پابندیانې په هغه باندې لګېدلي دي، ایون د وکیلانو او د هغه نه د خاندان نه بغیر له کرونو شو خویندې شوې یا قریبي رشتهدار شو، د هغې نه بغیر د ډاکټر صاحب سره د میلاوېدو هېڅ شته دی.
د پاکستان د شرق ورځپاڼې خبریال عارف یوسفزی وایي د یو مدافع وکیل له لارې ډاکټر افریدی ته پوښتنې ورکړې وې او وروسته یې ځوابونه ترلاسه کړل.
څومره ما خپل طرف نه کوشش کړی کله نه چې شکیل افریدی ته سزا ملاو شوې ده او کله نه چې هغه پېښور جیل ته پروت دی. زما یو مسلسل کوشش دا و چې زه شکیل افریدی ته لاړ شم، هغه سره ملاقات وکړم، فیس ټو فیس یعنې مخ ته مخ باندې د هغې انټرویو وکړم. په دې کې زه ناکام شوم. بیا ما د هغې چې کوم وکیل دی هغه ته یو سوالنامه ورکړه چې په هغې کې ما لس دولس سوالونه لیکلي وو. ورته مې وویل چې تاسو کله شکیل افریدی سره ملاقات کیږي یا د کور والا د فیملی د خلکو ملاقات کیږي په دې سوالونو ځوابونه تر ما ته راوړي. او کله چې زما مشرق کې تېر سورج مخ کې انټرویو له هغه ورځ باید هغه د فیملی ملاقات شو او زما هغه سوالنامې شکیل افریده رسولې وه او د هغې ځوابونه ما ته ملاو شو.
ډاکټر شکیل اپریده په دې تور چې له امریکایانو سره د ابن لادن د ځای معلومولو په کار کې مرسته کړې د پیښور په سنټر جیل کې بندي ده. د امریکا خاصو ځواکونو د 2011 کال د مې په دوهمه نیټه د القاعده شبکې مشر اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې په یو کور کې وواژه. فاکس نیوز وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI تیره اونۍ د ډاکټر اپریدي قضیه د روانې میاشتې تر پایه وځنډوله او د مدافع وکیلانو په وینا دا د ISI یو چل یا تاکتیک دی. په دې معنا هر څومره چې د نوموړي قضیه اوږدیږي په هماغه اندازه د اپریدي د کورنۍ ستونزې ورسره زیاتیږي او له اقتصادي پلوه هم ورته پوره تاوان رسیږي. له فاکس نیوز سره مرکې کې ډاکټر اپریدي ویلي له کومه وخته چې دی نیول شوی تر اوسه ورته د وکیلانو د لګښتونو د ژوندانه د مصرف او د عایداتو له پلوه 1,60,000 امریکایي ډالره تاوان رسیدلی دی. ډاکټر اپریدي له متحده ایالاتو څخه د عاجلې مرستې غوښتنه کړې او زیاتوي د بند په جریان کې بانکي حساب د ISI لخوا لوټ شوی او دا مهال د دیوالې شوی دی. فاکس نیوز وایي ډاکټر اپریدي په کال کې په میلیونونو کلدار عاید درلود د خپلې کورنۍ او ورور نفقې برابروله خو دا مهال هیڅ نه دی ورپاته.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي راډیو نه اوري له جنا خال کوزینه د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
دفاع کورنیو چارو سرحدونو او قبایلو وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان نن د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا ولسي جرګې ته د باور رای د اخیستو لپاره معرفي شول. څوک وايي ټاکل شوې ده د روانې میاشتې په 2 په افغانستان کې د سولې د لارو چارو د موندنې په اړه په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. راپورونه وایي د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې د توغندیو د 3 د ورځې په حمله کې په وژل شوو 4 کسانو کې په لیبیا کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کرسټوفر سټیفن هم شامل دی. تېره شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جامو په یوې فابریکې کې د اور لګېدنې له امله 100 زیات کسان مړه او 150 زیات ټپیان شوي دي. تمه ده چې د نړۍ شپږ طاقتونه به نن د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي څارنې د موسسې غونډې ته د هغه پریډلیک مسوده وړاندې کړي چې د ایران د یورانیمو د غني کولو د پروګرام په اړه پکې ژوره اندېښنه څرګنده شوې. او د قرغستان نوي صدر اعظم او حکومت نن په رسمي ډول لوړه پر ځای کړه.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړه خبرونه مو اوریدل. خپل ونیس بحث تر ازو د باګرام د زندان د سپارلو پاړه چې د امریکایي نظامیانو څخه افغان لوري ته وسپارل شو په کابل کې زموږ همکار معصوم میوند یو بحث کړی دی. دا بحث ورو
دوونی خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د روان سپتمبر میاشتې پر لسم امریکایي ځواکونو د بګرام زندان مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. موږ داونی پر دې خبرې کوو چې د دې کار ستونزې او راتلونکي ګواښونه څه دي. د افغانستان د دفاع وزارت معلومات له مخې په دې زندان کې تر 3000 ډیر زندانیان ساتل کېدل چې له دې ډلې څخه 3200 تنه دفاع وزارت سپارل شوي، خو تر 1400 ډیر نور زندانیان چې امریکایي ځواکونو په تیر شپږ میاشتو کې نیولي لا هم افغان حکومت نه دي سپارل. افغان حکومت د زندان د مسؤلیتونو اخیستلو تړون شپږ میاشتې پخوا لاسلیک کړی و او دغه زندان یې د ځان لپاره خورا مهم بللی و. پر دې موضوع مو د بحث میلمانه د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګلال، د مشرانو جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي بسم الله افغان مل او د حقوقي چارو افغان کارپوه عبدالستار سعادت. زه معصوم یوادم تاسو ټول ستړي مسي لال صاحب، موږ د بحث د دفاع وزارت مسؤلین هم راغوښتي و خو له بده مرغه چې دفاع وزارت مسؤلین د بحث ته حاضر نه ول. څنګه چې دا موضوع د بګرام تر ډیره پر د دې سره تړلې ده خو څوک حاضر نسول، نو تاسو هم د یو سازمان رئیس په افغانستان کې زه لوبړی غړم له تاسو په الکم چې د بګرام زندان چې افغان حکومت ته وسپارل سو او تر دې په افغان زندانونو کې د ستونزو یادونه تاسو هم کړی او موږ رپورټونه باندې لودل. د بګرام زندان په اړه باندې تاسو څه فکر کوئ؟ اندیښنه به مو چې دا څونه لستر وړنه بولی د افغانستان لپاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول لومړی خپل سلامونه ونې کې هلې درنو اوریدونکو ته، تاسو افغان سب او سعادت سب ته. زه فکر کوم چې دا د افغانستان په 11 کلن دوره کې تر ټولو یو مهم ګام و چې اوچت شلو باوجود دې چې په دغه پروسه کې ستونزې لا پځې پرتی دي، خو منګه مثبت ارزیابي کوو او دا یو لاسته راوړنه بولو د افغانستان د حکومت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره. ولو کومه هر څونه ستونزې او مشکلات داخلي هم ولرو، خو منګ دانشو منلې افغان هیڅکله دانش منلې چې یو افغان دې د بهرني قواو تر نظارت لاندې بدون د سرنوشت د غي په زندانونو کې تیر کړي. منګه مخکې لکه تا چې په سوال کې دی وویل چې منګه اندېښنې درلودلی او دغه اندېښنې نه یوازې منګه د میډیا د لارې، بلکې د دوی سره د خبرو د لارې، د امریکایانو سره د خبرو د لارې، منګه دا شریکې کړې دي چې د بهرنیو نیونه په افغانستان کې د افغانانو دا غیر قانوني ده. د بګرام زندان یو غیر قانوني زندان دی چې د افغانستان د قانون د ولکې نه بیرون دی. دا د ټولو ملت لپاره یو خلاص راوړنه ده.
یو موضوع تاسو اشاره وکړل په خپل خبرو کې چې د بګرام زندان یو لاس ته راوړنه ده افغانستان لپاره، د افغان حکومت لپاره. ستونزو ته هم تاسو اشاره وکړل، کومې لوی ستونزې چې اوس هم پر ځای پاتې دي او دغه باید حل سي، له منځه ولاړ سي، څه مشکلات پاتې دي؟
مهم مشکلات هلته دا دي چې څنګه په هوکړلیک کې یا دغه تفاهمنامه کې راغلي دي چې کله زموږ عدلي او قضایي ارګانونه یا هغه مشخص کمیسونونه یا کمیټې چې د زندانیانو د دوسیو د بررسیو لپاره ټاکل شوي دي، کله چې دوی په دې نتیجه باندې رسیږي چې د یو افغان یا د یو بندي د سرنوشت په اړوند باندې تصمیم دی خوشی کولو ونیسي، نو په اخره کې به دوی سره مشوره کیږي او دغه مشوره په دې معنی باندې ده کې دوی خوښه وا نو هغه کس به خوشی کیږي او کې دوی خوښه نه و هغه به،
یعنی تر ډیره پر تاسو په تړون کې ستونزې اشاره کوي چې په دغه تړون سوي دي.
بالکل، تړون کې ډیر حقوقي ستونزې موجود دي چې دا هر ماده ګوري دی یو بل سره په ضد او نقیض کې واقع ده.
دغه نیمګړتیا چې موجود په تړون کې ده د افغانستان په زیان دي،
دا د افغانستان په زیان او د افغانستان د خلکو په زیان دي. متاسفانه چې په دغه تړون کې هر چا د افغان لوري نه کار کړی دی، دا ډیر ضعیف مرکچیان وو او دوی ونه شو کولای چې د ملت نمایندګي په څه شکل باندې د امریکایانو د لوري شوي ده، په هغه شکل باندې زمنګ د لوري نه ده شوي. نو په دې خاطر باندې کله چې دوی وغواړي چې یو کس خوشی نشي، نو دا بیا اداري توقیف ته دوی ماری پکې. اداري توقیف یو نوې کلتور دی، یو نوې شی دی د افغانستان لپاره چې نه یوازې په خپل باندې ولسمشر د دغه اداري توقیف تر کوم حد پورې جزء معلومات لر مخالف دی، بلکې د افغانستان ټوپ مدني ټولنه، د افغانستان اکثریت ولست دي مسلې خلاف دي.
لاله سب کپلن ډول بن اداري توقيف
اوريدونکو، اداري توقيف ته ملګرو ملتونو د کنوینسون دویم پروتوکول دی چې په 1900 کال کې دغه پروتوکول په وجود کې راغله دی. افغانستان د دغه پروتوکول نه یوازې امضا کړي، بلکې د دې سره الحاق کړي دی. او دغه پروتوکول یا دغه اداري توقيف په داسې وختونو کې دا یو زندان، داسې یو زندان دی چې هیڅوک عدالت ته لاسرسي نه لري. دا په داسې حالاتو کې جوړیږي چې په ملک کې داخلي شخړې وجود ولري او د داخلي شخړو په اساس باندې خلک نیول کیږي او په دغه توقیف کې ساتل کیږي. لبد مرغه زمنګ د افغانستان شخړه چې دا نړیواله ستونزه ده، دا داخلي ستونزه نه ده. نو په دې خاطر باندې د ملګرو ملتونو د کنوینسون دغه دویم پروتوکول چې د افغانستان کې پلي کېدل نه شي، یوازې پر دې چې د دې کې نور ستونزې د دینه راولاړې کی، نو په دې خاطر باندې منګه د حکومت نم غوښتنه کوو. د پارلمان استازي زمنګ سره خوشبختانه حضور لري او موږ په دې اړوان باندې د مدني ټولنې نهادونو په ګډه باندې کار شروع کړي تر څو پورې چې دغه اداري توقیف د سرنوشت په اړوان باندې منګه خپل حالې ځلې وکړو او دغه د منځه یوسو.
ډیر مننه افغان مل صاحب. د بګرام زندان په افغانستان کې د نور زندانونو په اړه باندې تاسو خبري است، تاسو اندیښنه سره د بګرام زندان په اړه، آیا دا پر وخت ګام دی؟
د لوی خدای په نامه زه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او د میز درنو ملګرو ته سلامونه او احترامات او نیکی هیلې تک وړاندې کوم. زما په نظر اول خو دا رښتیا هم یو ښه خبر دی، یو لوی خبر دی چې د افغانستان په خاوره کې خارجي زندان تړل کیږي. بل اړخ چې د زندانیانو د آینده په ارتباط، په دې کې چون اکثره زندانیان بې ګناه دي او تاسو ته معلومه ده چې د درو لسیزو بدبختیو په جریان کې دلته ډېرې طرفګنۍ او دښمنۍ او بدۍ او مداوې شته. کلیوالي مسایل دي، منطقوي مسایل دي، او زباني او لسانی او مستجب تنظیمي او دا بلا او بتر ډېر دي. اساسي مشکل دا دی چې دغه بندیان چې اوس افغانستان ته تسلیم شول، د افغانستان حکومت ته تسلیم شول، آیا د افغانستان حکومت د دې ظرفیت او صلاحیت لري چې دغه بندیان وساتي، یا د دې بندیانو پر دوسیو باندې غور وکړي، او هغه بندیان چې اکثریت یې، حتی کوم په دې به شاید زه مبالغه به نه وي چې تر 50% پورې د بګرام بندیان شاید بې ګناه وي، دغه بندیان باید څنګه دوی تفکیک کړي، څنګه دوی سره جلا کړي، څنګه د دوی مظلوم او مجرم سره بیل کړي، او د دې دوسیه څنګه څړلای شي؟ زه فکر کوم دلته زموږ سره درانه محترم سادات صاحب چې د حقوقو یو بهترین استاد دی، هغه او محترم لالګول صاحب په دې باندې شپوي چې هغه چا چې جرم نه وي کړی وي در جرم او جرم ثابت نوي هغه څوک بندي کولای نسی شه د بندي د خارجي په دوسیه دوی کومه دوسیه سره نوري تسپاري دغه 3000 کسان شي اوس پیلن پرون تسلیم سول افغانستان حکومت د دوی دوسیه به دوی څنګه په څه شکل سپاري دا خو دوی جوړ کړي دوی دوسیه خو اعتبار نه لري قانون خو د افغانستان خپل ځان ته اصول قانون لري څرنوالسته محکمسته عدالتسته شریعتسته دلته شاهدان دي نور دي نور دي ډیر مسایلسته د خارجي په اسناد او یا د خارجي په شواهد باندې خو
افغان مل سب دا زمانه شکر کولای شي افغان حکومت پر دې دوسیه په شډول وڅېړلای شي
کاملا دا اندیش نه ور خبره ده کاملا دا اوس کور فلچه کی موږ ډیر بندیان لرو چې اکثره په دې
یعنی دا ګام اوس شخص تلڅوي د پر وخت ګام کې یا باید صبر سوی وي څه وخت کتل سی
ګام خو شګام دی اما دلته اساسي خبره دا ده چې آیا زموږ حکومت دې توان لري چې اوساتی اوس کور فرون تاسو خبره شي د فلچه په زندان کې د سودوي ورځ مخ کې بله بله په کندهار کې اتصاب سوی چې په خپل په هیات کې ومه چې بلالو لو بندیان موجود ده ال تدریس 1500 کسب اتصاب حالت کې او بیا زموږ په وساتت باندې د اتصاب موږ مات کی دا چې بیا د غوسره څه سوي دي یعنی سوي دا خو به له خبره ده د غوښتنه دا و چې موږ دوسیه دی وڅېړل سي کوم جرم یم ګناه دي جزا دي راکې به خو به ګناه اله دي مکی زولې به ګناه ناسم دا سي مشکلات موږ لروز موږ په حکومت کې فعلاً زموږ په څارنوالي کې زموږ په عدلي او اداري قضایي ادارو کې تر اوسه فری لا دغه توان نه دی موجود دغه توان نسته چې دوی دغه بنديان دي د بنديان دوسیه په سم توګه په صحیح
نو په کپې وسلا د څوم دا افغان حکومت بار لا درنو سو
کامل په دې شک نه سبار کې تبن درنيږي او زما اله دا چې افغان حکومت په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي هغه بنديان چې بي ګناه دي هغه بنديان چې د یو او بل په خلونی ورسوي دي هغه دي خوش
ډېر مننه سره سره تر ډېر پر د دې ترون چې د بګرام زندان په اړه باندې شپږ مشتي په خو د دفاع په خواني وزیر او د ناتو او امریکایي ځواکونو منقمندان جنرال جنالان لاسلیک دلته دا ترون کې نیمګړتیا او ته اشاره کیږي که تاسو وایئ د حقوق او قوانینو له لحاظ څخه څه ستونزې څه نیمګړتیا موجود دي چې ریپورتونه او خلګي سازمانونه یا ټولنې د ته ګوتنې سپیدې ترون کې نیمګړتیا موجود دي او د افغانستان په ګټه نه دي
زه سلام کوم مېلمنو ته تاسو ته ټولو هغه کسان ته چې دا شی زمون با ثوري د ترون نیمګړتیا لال صاحب ترخی اشاره درلودلې د دغه فایل نه تقریبا تر پای پورې د زینو تناقضات او زینو بنبستونو سره مواجه دي اول د حقوقي اړخ نه منګ دلته سلسله مراتب د تقنینی اسناد باید محاسبه یو د نړیوالو حقوقو ساحه ده او یو هم د ملي حقوقو ساحه ده نړیوالو اصول کې منګ دوه ډول قواعد لرو حقوقو ساحه کې یو نړیوال عام قواعد یو نړیوال خاص قواعد نړیوال قواعد د لکه منشور لکه د بشري حقوقو اعلامیه او د تورته ځینې اسناد د ملګرو ملتونو میثاق او نړیوال خاص قواعد هغه دي چې دوه ملتونو یا د دریو دولتونو یا ملتونو ترمنځ تفاهمونه او کړل لیکونه کې په دې کې کچیرته تناقض د ملي حقوقو او د نړیوالو حقوقو راځي کمی او ته باید لومړیتوب ورکړي آیا ملي حقوق ته او نړیوالو قواعدو ته نړیوالو قواعدو کې دا بحث جلا دی او په ملي حقوق کې جلا دی که څه په نړیوالو حقوق کې هم ملي حقوقو ته ډیر ارزښت ورکړ شوی فعال ته بیا وایي چې هر دولت مکلف دی د مذاکرې په وخت کې خپل داسې مرکچیان ولري داسې مذاکره کوونکي ولري چې هغه د خپل د حقوقي نظام ټول حدود ورته معلوم وي د هغه په رڼا کې تړون لاسلیک کړي یا مذاکره وکړي ځکه که چیرته یو تړون لاسلیک کیږي هغه د دوه ملتونو تفاهم کیږي بیا وروسته یو ملت وایي چې دا موږ د حقوقي نظام سره په موافقت کې نه ده په نړیوالو مناسباتو کې تزلزل او بې ثباتي رامنځته کیږي ځکه دا میکانیزم په ډیر سختۍ سره رسیږي خو ملي حقوق د په مجموع کې د حقوقو په علم کې بیا مهم بحث دی ځکه د اجرا د ضمانت له مخې کاملا نړیوالو حقوقو سره په تفاوت کې دی هغه څه چې مهم دي په دې هوکړلیک کې د اساسي قانون سره ډیر مغایرت
مثالونه کېدل چې اوریدونکو ته ځینې مثالونه هم ورکړي
بله وایي یو مهم مورد همدغه د قضایي غیر قضایي توقيف مسله ده چې لال صاحب ورته اشاره درلودله هغه یا اداري توقيف دا اصلا 1949 کال نړیوال جګړې نه وروسته د هیوادونو ترمنځ کوم جګړه و د متحدینو غیر متحدینو هغه ته د اسیرانو په اړه تړون شو بیا 1950 کال کې له حقي تړون رامنځته شو هغه د داخلي منازعاتو په اړه دا تړون څه دا داخلي منازعات د سيدي مثلا د طالبانو کم کسان چې دلته نیول کیږي یا طالبان د دولت کسان نسی
داخلي موضوع
بله او تر هغه وخت پورې سدا لنجال کیږي پرته د دې محاکمه وشي دا کسان په توقيف کې ساتل کېدای شي خود یو اسیر د ټولو حقوقو پر رعایت سره مګر دا خو د افغانستان بشري حقوقو اعلامیه لاسلیک کړي دا چې د عادلانه محاکمه زمينه مسايده ولي بل خبره دا ده چې د موږ داخلي نور قوانين د افغانستان دولت په هیڅ واجه دغه صلاحيت یا دغه حق نه لري چې خپل تبا وسپاري بل هیواد ته بل خبره دا ده چې بیا ته کشفي ارګان دوه بیا ساته څارنوالي هدي اکثر یو میاشت اوله محکمه هدي اکثر دوه میاشتې دویمه محکمه هدي اکثر دوه میاشتې تر محکمه پنځه میاشتې په نهایت کې لاس میاشتې د یو چا توقيف هغه ازادي د یو هیواد د منافع
تعفیو لپاره د دولت ته په ضمانت کې ورکړ شوی ده. اما دولت دا تفیزوي نشي چې بل چاته د اوس بګرام کې تاسو د اته کلو نه کلو کسان لري چې پرته لکه موجبه دلایل پې باندې فقط په دې بهانه چې دا خطر د تروریزم په دې کې شته چې دا تروریست وي. دغه عادلانه محاکمه درې پړاو لري. یو د محاکمې نه مخکې د گرفتارۍ نه شروع کیږي تر تحقیق ختمه پورې. اجازه راکړئ دا مسله ختمه کړم. یو جریان د محاکمې، یو وروسته د محاکمې نه. کله چې دغه گرفتاری غیر قانوني شوه کفایت کوي د یو سړي لپاره، یعنی هلته گرفتاري ټول مسله خلاف د قانون ده. بله خبره دلته څه کیږي؟ مخکې لاس صاحب اشاره درلودله په هغه صورت کې چې د افغانستان محکمه اوس وروسته د دې چې دغه مسؤلیت انتقال همشي افغانانو ته. کله چې یو څوک مخکې له محاکمې نه او وروسته له محاکمې نه خوشي کیږي، د امریکانو سره باید مشوره وسي که امریکایانو دا تشخیص کړل چې د دغه سړي ساتل ضرور دي، ځکه د خوشي کول کېدای شي تروریزم سره مرسته دوی په برداشت. هغه یې ویلي پرله پسې په پښتو کې چې اعتبار د ژبو هم په دې تړون کې مساوي دی، انګریزي او پښتو درې پرله پسې ساتلی شي، یعنې یو زماني قید مرته نږدې کېدای شي ټول عمر کنه هغه ساتلی شي مخکې له محاکمې نه یا وروسته له محاکمې نه. د افغانستان د اساسي قانون حکم په دې باره کې واضح دی، د هرې محکمې قطعي حکم فیصله هغه سل په سلو کې باید تطبیق شي. اوس نو دغه هوکړه لیکونه د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي، خصوصا دا هوکړه لیک د اساسي قانون د 128 ماده د حکم له مخې د قضایي قوې صلاحیت دی چې په عدم مطابقت کې د تړون بې اعتباره کې یا مشخص دغه موارد بې اعتباره کې دا صحیح نه ده. که څه د ولسمشر فرمانو په دې باره کې خپله د اساسي قانون د نظارت کمیسیون هم په دې باره کې یو نظر لري، خو هغه د هغوی نظر هغه حقوقي اعتبار نه لري. زموږ توقع دا ده چې قضایي قوه له دې نه وروسته په دغسې مسایلو کې فعاله شي.
په دې کې خو تاسو ورته اشاره وکړه چې د افغانستان اساسي قانون څخه هم ځینې تیری یا ځینې مسایل شته چې هغه اساسي قانون کې بل څه ویل شوي دي، یعنې اساس هغه ډول دلته دا خو افغان چارواکي ناست ول. افغان چارواکو څنګه دې شته فکر نه دی کړی یا ولې فکر نه دی ورته شوی؟
دغه مرکشانو کې داسې کسان شته چې د اوس ولسمشر په څنګ کې دي. دوی هغه د ګلوبلایزیشن په خواږه خو بیده خلک دي چې د امریکې او د افغانستان جدا کول ورته سخت دي. یعنی دوی داسې په یو غلط فهمۍ کې دي، فکر کوي چې افغانستان د متحده ایالاتو یو ایالت دی یا متحده ایالاتو د افغانستان یو ایالت دی یا موږ امریکایان یو امریکایان افغانان دي. کله چې یو څوک په دغه تعریف کې وي، یعنی نشي کولای دوه ملتونه جدا کړي، هغه به د تړون کې څومره دقیق او څومره جدي اوسیږي چې کلمه
سره سم ګورو. تاسو ډیر مهم ټکو ته اشاره وکړه. افغان حکومت کولای شوی چې خپل چارواکي په ځین نور ځین کې مهم ځای کې وکاروي، ولی په دې کې د حقوق پوهانو سره د نور د ډول خلکو سره چې هغه دغه مسایل ډیر باندې پوي، دلته د امریکا د خوا څخه څوک مشته نه دي ناسي هغه مشته جواب راکړي. خپل افغان حکومت ولې دې شته فکر نه کوي؟ افغان حکومت ولې تاسو غوښني خلک یا نور خلک چې هغه په حقوقو باندې اساسي قانون باندې د افغانستان مسایل باندې ډیر پوي، هغه ته ولې صلاحیت نور کوي چې هغه یې کښېني دا خبرې وکړي دغه تړون سره جوړ کړي؟
ښه، ما وویل چې ښه دا هغه پوښتنه ده چې کېدای شي خپله ته ولسمشر باید دې ځواب ووایي. منتهاز ما برداشت خپله دا دی چې په دې کې به حقوق پوهانو، یعنی زه هغه لرم چې د افغانستان ډېر یو ښه حقوق پوه زما استاد نصرالله ستانکزی هم په دې کې ګډون درلود. ما درته وویل چې څو فکټوره دي په دې کې. یو به رفع کې مثلا همدغه مسله بیخي مطلق رفع شوی وه، طبیعي ده استاد به یو کس هلته دی، هغه په څنګ کې به نور کسانو د دې هر ارګان او زه خبر یم چې د دې ارګانونو نه د امنیت نه د دفاع نه د نور نه چې کوم نمایندګان معرفي شوي وو، هغوی کې هغه درایت او هغه کفایت نه وو چې په دغه مسایلو باندې وارد وای. مشکل دا یو مشکل به رفع شوی وای، یعنی باید افغان دولت نور حقوق پوهانو ته بلنه ورکړی. بیا هم موږ بې تجربي او مخکې مې ویل، خو بیا د بې تجربګۍ او هغه وسایل د فشار چې متحده ایالاتو په لاس کې دي هغه موږ نه لرو. زه تاسو ته یو لنډ مثال درکم. زه خپله د دې تړون په جریان کې تر یو اندازې پرېښودل شوی یم. دلته زه تاسو ته په نهمه ماده کې همدغسې ما وویل، زه تاسو ته لنډ وایم، دغه کې ما وویل چې دغه ټکی لرې کوي چې دا جنجال جوړي، یعنی بندس رامنځته کوي. اما خپله یو مهم ډیپلومات د افغانستان، یعنی تقریبا دویمه درجه ډیپلومات د افغانستان، هغه رئیس جمهور ته مشوره ورکړه چې دا هیڅ کوم مشکل نه لري او هغه ټکی مشکل جوړ کړل. ته زه درته لنډ وایم، نهمه ماده کې د افغانستان دا تصدیقوي چې انتقال شوی بندیان تر خوشي کېدو مخکې او له محکمې نه مخکې د خوشي کېدو په ګډون به د متحده ایالاتو سره مشوره کوي. که چېرته متحده ایالات ته روښانه شي چې تروریزم او د تروریزم فعالیتونو د اسانتیاو د برابرولو د مخنیوي لپاره د بندي پرله پسې ساتنه په زندان کې ضرور ده، نو افغانستان به په دې برخه کې مساعده ملاحظه ولري. مال دا مساعده ملاحظه تعریف شوې نه ده، دا تاسو مه پرېږدئ په دې شکل باندې. هغه مشوره کفایت کوي، مشوره الزامي بڼه نه لري. مشوره ورسره وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي، یا مشوره ممنئ. اما دغه دویم بند د ماده دا ډیر زیات خطرناک دی او بنبست ایجاد دی. د افغانستان یو مهم ډیپلوماټ ولسمشر ته وویل چې نه، دا کوم مشکل نه جوړي، عمل نه ورته جوړ کړي.
لال صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ زندان خو وسپارل شو، زندانیان یې وسپارل شول. کاشکې د دفاع وزارت څخه یا د افغان حکومت یو بل استازی زموږ سره وای چې دوی نه دي حاضر سوي دي باسته. تاسو خود سازمان یاست که تاسو لږ معلومات زموږ اوریدونکو تور کې د خپل د خلکو لپاره سوال دی. دغه زندان چې افغان حکومت ته وسپارل شو، دغه تړون کې د موضوع چا د سوي ده یا زندانیان سپارل کیږي، تاسو په جریان کې اس دغه زندانیان چې د بګرام غي افغان حکومت سپارل کیږي، دا په خپل په بګرام زندان کې سپارل کې چې هغه د امریکایي ځواکونو یو اډه ده او که یا د افغانستان نورو زندانونو ته به انتقالېږي لکه څرخی په زندانیا داسې.
زه فکر کوم تر کوم هده پورې چې موږ معلومات لرو دغه زندانیان په موجوده وخت کې دوی ته کلیګانې ورکول کېږي، نور هملته دوی شتون لري. څنګه چې په دې تړون کې یادونه شوې ده چې امریکایان به یولس د ساتلو ځایونه په بګرام کې او نه به په پولي چرخي کې جوړوي او وروسته د یو جوړېدونه به افغان لوري ته سپاري، نو فکر کوم چې دغه شل د ساتنو ځایونه به ټول د څلور زره زندانیانو د ساتنو ظرفیت ولري. په دغه ځایونو کې به بیا د هغې نه چې هغه ځایونه جوړ شي نو افغان لوري ته به سپارل کېږي او دغه زندانیان چې چیرته دوی عدلي او قضایي سیستمونه دا لازم وګڼي چې د دوی دوسیو په رڼا کې دوی ته جزا ورکړي، نو په دغه ځایونو کې به د شپې ورځې تېروي. او یا هغه بد شی چې په دې کې یادونه وشوه، دوستانو پرې خبرې وکړلې چې هغه اداري توقیف دی، که د هغې لاندې څوک راځي نو هغه به په همدغه ځایونو کې شپې ورځې تېروي.
تر دې مخکې موږ تاسو د خولې څخه یو ریپورټ درلود چې تاسو سره هم موږ خبرې پکښې کړې وې، د ملګري ملتونو یو ریپورټ و چې په افغانستان کې د زندانیانو په اړه باندې شکایت کړی و چې افغان زندانیان شکنجه کېږي، یعنې وهل کېږي، ټکول کېږي، بشري حقونو ته پام نه کېږي. اوس چې دغه زندانیان هم افغان حکومت ته وسپارل شول یا په اصطلاح سره کلي ورته ورکول شوي افغان حکومت ته، تاسو ډاډ لرئ یا ډاډه یاست چې د دغو زندانیانو سره به هم هغه ډول چلند نه کېږي چې مخکې د نور زندانیانو سره سوی؟
په دې کې موږ وخت په وخت باندې د دوی سره مخ په مخ باندې خبرې کړې دي او د مطبوعاتو له لارې نه هم دغه ستونزې موږ د دې غوږونو ته رسولي. له بد مرغه چې تر اوسه پورې د افغانستان رهبرۍ د محبوسینو ستونزو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تر اوسه پورې هم په واتو نه ولایتونو کې زندانونه لا په شخصي کورونو کې د خلکو د چې هغه هېڅ انساني تقاضا نه کوي، هغه انساني ژوند نه دی چې په یو کوټه کې د پنځه کسانو شتون یې او پنځلس پکې واچوي. د دې تر څنګ هلته د هغې نور لوجستیکي ستونزې دي او یا د هغې د دوسیو مسایل دي، قضایي مسایل دي، دغه ستونزې شته دي. خو د افغانستان حکومت ته په کار دي چې نور د دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدي او دوی پې غور وکړي.
فکر کوئ لال صاحب چې په تېرو لس کلونو کې تېرېږي د دې حکومت څخه او دغه زندانیان هغه وخت څخه نیول کېږي او زندانونو ته لویږي، یعنې دوسیې په هغه اندازه باندې چې لازمه ده تاسو اندېښنه شوی حقوق پوهان ته په هغه ډول نه دي څېړل شوي، ولې افغان حکومت په تېرو که څه هم دا سوال باید د یو افغان چارواکي څخه کړی وای خو که څه هم تاسو سازمان یاست اندېښنه شوی، څه علت و چې د دوی دوسیې ونه څېړل شول یا دوی محاکمه پر ونه شول یا دوی آزاد نه شول؟
ستاسو مطلب د کوم زندانیان؟
هغه زندانیان چې په افغانستان کې په زندانونو کې، د کندهار زندان دی، د څرخی پله زندان دی، په نور ولایتو کې زندانونه دي چې تاسو وایي کورونه بېخي پړک دي، د کرایې کورونه یې ورته نیولي دي.
په دې کې شک نشته دی چې ډېر زندانیان، ډېر تورن تر اوسه پورې هم بې سرنوشته پراته دي په زندانونو کې، او په دې اړوند باندې باید عدلي او قضایي ارګانونه چې کوم دي هغه ځانګړې پاملرنه وکړي، ځکه عدالت چې کوم دی او انصاف چې کوم دی دا د ټولنې کې داسې یو حیثیت لري لکه د ملا تیر، او کله چې دغه د ملا تیر کمزورې وي نو هیڅوک نشي کولای چې په پښو لاړ شي او یا ودرېږي یا کلن. نو په ټولنه کې، په یو ملت کې، په یو حکومت کې عدلي او عدلي او قضایي ارګانونو ته د خلکو سترګې غړېږي، هغه د داد زیاده چې هلته خلک ورځي او خپل شکایت کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، موږ په دې بحث کې د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلینو او چارواکو سره هم خبرې کړې وې، خو له بده مرغه چې دوی په دې بحث کې د ګډون څخه ډډه وکړه او د دې تر څنګ نور افغانو مسؤلو ادارو سره چې ما هم خبرې کړې څوک نه دي راغلي. نو موږ بیا هم خپل بحث ته دوام ورکوو. افغان مل صاحب، پر افغان حکومت یو غټ انتقاد دا دی چې د زندانیانو دوسیې ځنډېږي، پر وخت نه څېړل کېږي، چې ولې دغه دوسیې لا هم پاتې دي او دغه د بګرام زندان د شاوخوا درو زرو کسانو دوسیې نور هم رالي، دا څنګه کوي افغان حکومت بالاخره؟
دا رښتیا هم ډېر لوی مشکل دی او د دې لوی علت اداري فساد دی. زموږ په عدلي او قضایي ادارو کې فساد دی یا ضعف دی په ټوله پوهېږو او ټولو ته معلوم دي، په خاص توګه په څارنوالۍ کې، په محاکمو کې زموږ څه مشکلات ډېر زیات دي. هلته د بندیانو دوسیې تر ډېره حده پورې لاین حلفاته دي، بې سرنوشته ناست دي او دا اعتصابونه د دوی فقط د دې دپاره دي. اکثره ځایونو چې زه معلومات لرم، خصوصا د کندهار په محبس کې دوه درې ځله اعتصاب سوی دی، په څرخی پله کې یا پلچرخي کې دا اعتصاب سوی دي. هغوی بل څه نه دي غوښتي، هغوی غواړي چې موږ ته دې هغه انساني سهولتونه راکول سي، یو زموږ دوسیې دي وڅېړل سي، زموږ ګناه او بې ګناهي دي معلومه سي، سلامت او ملامت دي معلوم سي. زموږ په زندانونو کې د هیواد په داخل کې چې د افغانستان د حکومت په کنټرول کې دي، په اداره کې دي، په لاس کې دي، هلته هم عدالت نه دي تامین سوی، هلته هم زور زور بازی ده، هلته هم واسطه واسطه بازی ده. هر چا چې زور درلود یا واسطه درلودله، یو څوک یې پیژندی، دغه مسله ژر خلاصېږي او کې ګناهکار مې وتلی سي. اما اته داسې کسان سته چې په اختطاف کې عملا لاس لري، په اختطاف کې عملا بالفعل نیول سوي دي، مګر بیا هم چون واسطه لري، په څرنوال صاحب سره لاس لري او لشناخت لري، ځي براتو کې او برعکس یو بې ګناه، یو مظلوم، یو بیچاره بیا په کلونو کلونو بې سره. افغانستان د حکومت څخه چې بهتر دا چې پر دې دوسیو باندې جدي کار وسی.
تاسو خو د مشرانو جرګې غړي یاست، خپل مشران جرګې په عمومي ډول او تاسو کمیسیون په ځانګړي ډول، تر اوسه پر دې اړه باندې افغان حکومت ته څه کړي دي؟
څه کړي دي؟ په کراتو مراتو موږ له سرنوالانو سره خبرې کړي دي، ورغلي یو اته د قاضي الکوزان صاحب سره خبرې کړي دي، د فوان صاحب سره، د نورو اړوندو ادارو سره. هغو ټولو ته موږ دا مشکلات ویلي دي، هغه څه چې زموږ لاسته راغلي دي، خپل معلومات موږ سره شریک کړي دي او هغه هم په دې قانع کړي دي چې دا باید دا مشکل ستا. بیا هم د دې ټولو باوجود تر اوسه پورې زموږ د بندیانو سرنوشت معلوم نه دی. زموږ ډېر سر بندیان، ډېر ځوانان اوس هم بې سرنوشت دي، په مبسونو کې ناست دي، نه د دفاع حق څوک ورکوي، نه وکیل مدافع لري، نه څوک د پوښتنه ځینې کوي.
سادات محترم، د دغه تړون چې سوی د بګرام زندان د سپارل افغان حکومت سره، د دې تړون په اړه باندې تر دا اوسه پورې هم چې دغه زندان ته څلور پنځه ورځې لا پاتې وي، چې یعنې د سپتمبر کې پنځمه یا شپږمه یاد کوم څو ورځې پاتې وي، څه جنجال نه و؟ خو کله چې د زندان د سپارلو سبا یا بل سبا کې ځینې مسایل راپورته شول، کوم عمومي مسایل و چې په دغه ځای کې یاد سوي دي که تاسو ورباندې خبر یاست؟ یا ولې ځینې مسایل راپورته شول؟ ځکه دا تړون خو شپږ میاشتې مخکې سوی و، شپږ میاشتې کې ولې حل نه شول؟ اوس جنجال راپورته شو.
د تړون اصلي عملی میکانیزم اوس راته، یعنی تړون خو به روحه کلمات دی، هغه کله بیا عملی کیږي، بیا هغه وخت کې تړون روح پیدا کیږي، د
مسایل پورته کیږي،
بیا په عملی برخه کې تړون څومره خي یا خنۍ هغه ته معلومیږي. زه فکر کوم مهم دلیل دا و چې تړون راغی د تطبیق خواته، اصلي تطبیق خواته، دا هغه هم په دغه شکل باندې چې خپل ولسمشر په دې کې په جریان کې و، ځکه ولسمشر فکر کوم برداشت نه دا شی راته، هغه د توقع نه درلودل، هغه خپل مسایل ډیر حل خودل شوی په دې تړون کې. او دا تړون څه دی؟ او تناقض لري د بل تړون سره، د خاص عملیاتو تړون سره، دا په خپل یو جنجال دی، لانجه ده. زه دلته درته هغه مورد وایم چې په دریمه برخه یو رسنوي احکامو کې یو لسمه ماده ده، دلته لیکل شوی وای لوري دغه راز تکل لري، لوري افغانستان او متحده ایالات دي، چې افغان لوري ته د هغو بندیانو انتقال ته دوام ورکړي چې د پوځي عملیاتو په لړ کې نیول کیږي. ګوري، هغو بندیانو انتقال ته دوام ورکړي چې د پوځي عملیاتو په لړ کې نیول کیږي،
یعنی چې د ځنګړو عملیاتو په خوانی تړون ته ستاسو اشاره ده.
شپږ سوه کسان دغه نه ورسته نیول شي.
اجازه راکړئ همدغه بخښنه غواړم چې مداخله مې وکړه، د سعادت صاحب نه بخښنه غواړم. همدغه ماده چې تاسو ګورئ، که تاسو دری متن وګورئ، په هغه کې بیا داسې لیکل شوي دي چې هغه بندیان چې د تفاهم نامې تر امضا په وخت پورې مخکې د هغې نه نیول شوي دي، هغه به افغان لوري ته سپارل کیږي، او وروسته چې کوم د دین وروسته کوم بندیان چې نیول کیږي، لکه دا شپږ سوه بندیان چې دي، هغې دپاره به یو جلا بل سند جوړیږي. او دلته بالکل هغه متن برعکس ترجمه شوی دی.
دلته بیا دا موضوع شته، لوري تکل لري چې دې موضوع بشپړ وضاحت په یو بل جلا سند کې تر وڅېړي. په هر صورت، هر بل سند چې د دې معادل سند په خپله وکړلی کاغه د خاص عملیاتو سند دی، یعنی بیا د دغه توقیفونو دوام او که د اداري توقیف مسله هم ورسره په څنګ کې شي، دا دواړه غوټه کې، یعنی د دې بندیانو د ساتلو یو مهمه برخه صلاحیت، هغه څه چې متحده ایالات غواړي هغه په خپله ولکه کې لرلی شي. اوله ولسمشر ته دا ډېره جالبه وه چې دا شپږ سوه کسان تاسو څنګه ونیول، اولې مو ونیول، دا خو د خاصو عملیاتو د تړون مخالف عمل دی.
اوس پر دغو تړونونو قوانینو له مخې دغه شپږ سوه کسان چې په تېرو شپږ میاشتو کې تر تړون تر لاسلیک وروسته نیول شوي دي، د دې قانوني موضوع څنګه ده، حقوقي موضوع څنګه ده، چې دا اوس څوک باید وساتي یا دا افغان حکومت ته وسپارل شي؟ باید
دلته سپاري مهمه خبره په دې کې دا ده چې دا د اساسي قانون د احکامو سره په ټکر او تناقض کې مسله ده. که څه په مجموع کې ما مخکې وویل دا یو لاسته راوړنه ده، اما دا هغه جانبي عوارض دي چې دا پروسه یو ډول بنبست سره مواجه کوي، ځکه کله چې دغه د اداري توقیف مسله د افغانستان قوانینو نه مني او متحده ایالات یو زورور هیواد دی، هغه وایي چې وروره زه د اساسي قانون هېڅ نه منم، چې اساسي قانون کې د دا نه ولې د امضا کوه، ولې د لاسلیک کوه، خو تا خو ما سره دا لاسلیک کړی کنه، ته باید ومنې. او دلته په تعریفونو کې ګوره، لومړۍ برخه کې دویمه ماده کې وایي دغه هوکړه لیک په چوکاټ کې د زندانونو په تعریف کې هغه تاسیسات راځي چې په هغو کې افراد د نړیوال بشر دوستانه قوانینو او د جنو د 1949 کال کنوانسیون او د هغه اړوند د 1980 کال د دوهم علاقې پروتوکول په ګډون له مخې ساتل کیږي. یعنی دلته دغه د سلبي ازادي محالاتو تعریف هم د افغانستان د توقیف ځایونو او د محبسو قانون د احکامو په رڼا کې دا نه تعریفیږي، دا هغه د جنو د تعهداتو په اساس باندې یا تړونونو په اساس باندې تعریفیږي. په مجموع کې په یو غټ تصویر کې کوم د مسلې ته وګورو، یعنی د هغه حالت نه چې مکمل زندان د دوی په لاس کې و، ښه شو چې دغه انتقال شو افغانانو ته.
د دغه ځینې ټکي چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ستونزې ستاسو د لاسته راوړنه بولي او د ځینې ستونزو ته، د دغو ستونزو د حل لپاره د زندانونو د وضعیت ښه کېدو لپاره څه سپارښتنه کوي افغان حکومت ته؟
زه فقط په خپل تړون کې یو مسله ده، د دغه ټکي په پام کې نیولو سره د افغانستان قضایه قوه کولای شي دا به اعتبار کړي. دلته یو مسله شته چې
څوالسمه ماده کې وایي د دغه تفاهم لیک لمخې د دواړو لورو ترمنځ ټولې همکارۍ د حقوقو او وجایبو او تر نړیوالو قوانینو لاندې د دوی لژمنو سره سمې او دغه راز د دواړو هیوادونو د داخلي نافذه قوانینو او مقرراتو پورې مشروطې دي. دلته یو مسله چې پاتې کیږي، د متحده ایالاتو د افغانستان نافذ قوانین سي دي دواړو ته اعتبار ورکړ شوی او دا په تناقض کې کیږي. د تناقض د حل لپاره موږ ځینې قواعد لرو، اما هغه ولنۍ کار څه دی؟ قضایه قوه باید دا مسایل د اساسي قانون د احکامو سره په مغایرت کې د اساسي قانون یو سل ویشتمې مادې مطابق دا ملغا کی، بې اعتبارۍ کی، بیا وروسته دغه دغه تناقضاتو د حل لپاره نورې ډیپلوماتیکې حل لارې شته.
ډېره مننه لال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسو وړاندیز به څه افغان حکومت ته؟
ټولو ناول خو د دوی هغه ظرفیت لوړولو مسله ده چې باید ظرفیت ته پاملرنه وشي او د دې په څنګ کې یو قوي نظارت واوسیږي. د حکومت د رهبرۍ د خوانه څارنوالۍ یو مشخص د دې لپاره یو ریاست لري چې هغه د سلبي ازادۍ په نوم باندې دی. د دغه ریاست رول تر اوسه پورې ډېر خړخ کاریږي، داسې ډېر مزناک نه دی. باید څارنوالۍ دغه ریاست ته ډېر امکانات په لاس کې ورکړي او په دغه کې ښه خلک وګماري تر څو پورې هغوی لاړ شي زندانونو ته. دغه ټول دوسیې په سونه چې په چټکۍ سره کېدلی شي باید دوی وڅېړي او خاصه پاملرنه ورته وکړي.
ډېره مننه افغان مل صاحب. ستاسو وړاندیز به څه؟ تاسو به څه غوښتنه کوئ د افغان حکومت څخه؟
د حکومت څخه دا غوښتنه کوم، خصوصا زموږ د عدلیه او قضایي ادارو څخه، چې دوی دغه دوسیو ته جدي توجه وکړي. دوی دغه نوي بندیان چې تقریبا تر 3000